څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به له پاکستانی چارواکو سره د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو او خبرو له جزئیاتو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. قریشی نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په مناسبت دا خبره کړې او په نګورنو قرباخ کې جګړه لا سخته شوې ده. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې لمخې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلی چې دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټ یې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچي ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسلو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ سو هغه اصلي بحث ده. اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د دولت پلاوی که څه هم رسمان نه وایي چې لانجمنی مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقه له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. صدیق صدیقی دغه مسایل نن په ټویټ کې لیکلی دي. هغه هم د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه زیاته کړې متحجره او تیار فکره ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیاره دا ورته یوسي، خو د دې خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کیدونکې ده او بس. صدیقی دا ټویټونه اطلاعاتو د لاسرسي په نړیواله ورځ کې کړي. د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د وروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډلهیز برید کړی و چې د دې خبره افغان پوځیانو یې سخت ځواب ورکړی. سهار زیاتوي 21 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورانه کړي چې د نګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړي او بی اساسه بللې ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې په مخه درنه جګړه ساتلې چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي. په ناګورنو قرهباغ کې یو جلا غوښتون کې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجان نیز وکونه سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 2 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. دوی دا هم ویلي چې د آذربایجاني سرتیرو په بریدونو کې 300 زیات کسان ټپیان دي. آذربایجان بیا ویلي چې شپږ ملکیان چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ارمنستان او آذربایجان نن د دوی ورځې په مخه دا جګړه داسې وخت روانه کړي چې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. ترکیه بیا د آذربایجان تر څنګ ده او اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. د روسیې عمده مخالف الکسی ناوالنی تایید کړی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې لیدو ته ورغلی و. ناوالنی وروسته یو ورځ وروسته له هغه د انګلا مرکل د لیدنې خبر په خپل ټویټر ورکړ چې د جرمني دیر شپیګل مجلې راپور ورکړ انګلا مرکل له ناوالنی سره چې په روغتون کې وو یو پټه لیدنه کړې. ناوالنی په خپل ټویټر زیاته کړې د دې او د جرمني د صدر اعظم لیدنې ته باید مخفیانه ونه ویل شي ځکه د خبره دا یو خصوصي لیدنه وه او انګلا مرکل له کورنۍ سره هم وغږېده. الکسی ناوالنی 2 ورځې د لین پی ورختون کې وو. اروپایی متخصصونو ویلی ناوالنی د نوویچوک په نوم د یوې ظاهري ماده په واسطه بې صدا شوی وو. ناوالنی وروسته له هغه د اګست په 28 روسیې برلین ته انتقال شو چې د روسیې په سایبریا کې تر بې صدا کېدو وروسته کوما ته ولاړ. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سرسخت منتقد دی تیره اونۍ له روغتون وتلی خو لا هم په جرمني کې دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالره مالیه ورکړې. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر شو. د نیویارک ټایمز راپور په دې اړه خبر شوی دی او ویل شوی چې 2014 کال کې هم ترامپ هم دې اندازه مالیه ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلی بللی دی. هغه ویلي د مالیه د ورکړې په اړه باندې د امریکا د مالیه اداره ارزونه کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول به خصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربان ته غاړه کېږدي او کې نه ایږدي نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو د وروستۍ جګړې او د ګیزاب په ګډون د دې ولایت په 100 ولسوالیو کې د امنیت وروستۍ حال درکوو.
زمونږ د امنیتي دفاعي او د هوایي د حمایې طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 10 نفر ټپیان دي.
په نړیوالو مسایلو کې د یونان حکومت غواړي سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرام په 2 نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه د کابل سټوډیو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات لطفا راته وایي.
مننه تکل صاحب، عبدالله عبدالله اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ښاغلی قریشی ویلي پاکستان ته عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي، دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. عبدالله د پاکستان حکومت په رسمي بلنه نن اسلام آباد ته ورسېدو، ټاکل شوی چې هلته درې ورځې پاتې شي د نن په شمول باندې، او دغه هیواد د پارلمان رئیس دغه شان سبا له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د ملي مصالحې د ملي شورا عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به هلته له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت، د سولې له مذاکراتو د پاکستان ملاتړ، په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړل او دغه شان له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کوو په اړه باندې خبرې وکړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان له کابله د عبدالله د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې دی، د یو درې ورځني سفر په مخه، او نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او په پام کې ده چې سبا به له صدر اعظم عمران خان او همدارس د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به د پاکستان له یو شمیر دینی عالمانو سره هم ګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې وکړې. ښاغلي اعظمي په پایل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا عبدالله به هغه څه ترلاسه کړي چې د ترلاسه کولو لپاره یې اسلام آباد ته تللی دی.
دا پر دې پر لري چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي. په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سولې کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، د دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لري چې پاکستان کې سیاسي او نظامي چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادونو مهمه پر هغه باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې هماغه څنګه چې تاسو وایئ چې په دې پورې اړه لري چې پاکستاني چارواکي باید په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوئ چې هغه همکاري چې لازمه ده وبی کی؟
ستونزه په دې کې شک نشته چې پاکستان به وغونده همکاري چې دولت افغانستان یا ډاکټر صاحب عبدالله لري وغونده به ونه کړي، او پاکستان خپل یو فکر لري چې د هغې فکر څخه د وسلو په حالت کې زه فکر کوم خپل داخل کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې آیا پاکستان به کومک وکړي، چون که دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال ته ولاړ شو، رئیس جمهور غني پاکستان سره ډېرې اسانه اړیکې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلوده هغه یې ورته تر حد تر ډېره حده لرې کړلې، مګر بیا هم په آخر د ورځې کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدلو نو وروسته د دې په افغانستان کې پالیسي د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی،
او فکر کوي چې همدغه پالیسي به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسي کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ته ضرورت لري چې هغه پالیسي ور بدله کړي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی زه په دې سیمه کې نه وینم چې پېښ شوی دی.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوئ، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لویه پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره. یعنې څه شی دی هماغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي، په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په هغه دومره درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغې څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې د افغانستان په رابطه کې داسې یو رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د ده څخه هېڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تمه او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي؟ په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده،
د افغان چارواکو سفرونه ته پاکستان ته په خوا کې یعنی موږ ډېر واضح پیغام له ځان سره لرو، موږ ډېر واضح یو څه ځنې غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله کوم چې د برنامه او ټول مسؤلیت د سولې شورا د نو ډېر فوکس دی باید پر سوله باندې وي، مګر زه فکر کوم شاید پاکستان پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادې ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه یې دغه سوي. نو زه او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله څه غواړي، هغه ډېر واضح دي چې په سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بالخصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دوی یو اوربند ته غاړه کېږدي او کې نه یږدي، نو باید اقلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کوم چې د په دواړو برخو کې بیا هم فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چون پاکستان خپل ګټې د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وای ناتو چمتو ده چې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د افغانستان په ملي پوځي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په چاره کې مرسته وکړي. ستيفانو پونتیکورو ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان نور نو په شا نه ځي. د ښاغلي پونتیکورو د څرګندونو نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي طالبان باید پوسی چې تیر کلونو ته دتلو لار نسته. ستيفانو پونتیکورو د خبرې امریکا غاک آشنا رادیو سره په یو مرکه کې کړي. خغلی پونتیکورو ویلي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د منلو نه ده. نوموړي زیاته کړي د سولې بهیر به له ستونزو ډک وي، خو که چیرې باور نه وي څو ځله به ستونزمن وي. د تاوتریخوالي کمیدل د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړولو په معنا دي، خو طالبان به وایي چې دوی له امریکا سره خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت د جګړې دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبره یې دواړه لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي کچېری په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي. نو موله د خبرو وروسته له هغه کوي چې تیرونی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر سولې وروسته په ټولنه کې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ چارو کمیسیون غړی فدا محمد الفت سالی وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د جګړې پر ښکېل خواو فشار راوړي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه کولی شي دغه مسایل مدیریت کړي. افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د خلکو حکومت په استازیتوب له طالبانو سره په خبرو بوخت دي د سولې خبرو اترو جلسې په ډېرې حوصلې او زغم مخته یوسي تر څو موږ سولې ته ورسیږو. د نوي او ښه افغانستان جوړولو یوازینۍ لاره سوله ده.
ښاغلي صالح ټینګار وکړ تر کومه چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی کم نه سي او د سولې د رامنځته کولو لپاره د جنګ دواړه خواوې هڅې ونه کړي دوامداره سولې ته رسیدل ناشونی دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ چارواکي وایي چې 21 طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د روزګان امنیت قماندان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او مخامخ جګړو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه په شاتم بولې دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
بیا تهاجمي حمله کړې او چې خوشبختانه زمونږ د امنیتی او دفاعي او د هوایی د حمایه طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 18 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوي دي.
بل خو بیا د یادی ولسوالی امنیه کمانډان جان محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالی لا هم وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړي او افغان ځواکونه کوم پرمختګ نه دی کړي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لا هم د دوی دوی امنیتی پوستي چې لسګون افغان سرتیری پکښ کې میشتي ماسره کړي دي. کریمی وایي وسلوال طالبان په تازانی ولسه وسیمو کې د مرچلو په جوړولو بوخت دي او که مرکزی اداره ورسره ژر تر ژر همکاري ونه کړي نو وروسته به د یادو سیمو پاکول له وسلوالو طالبان څخه ګرانه خبرې وي. کریمی دغه راز زیاتوي چې دغلته د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. نوموړي له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیر ورواستوي او هوایي ملاتړ دې ورسره زیات کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې دغه ډول خبرې رد کړې وې. د دهراوت تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ د ماسرې هم نن لسمه ورځ ده. د ارزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار دغه راز زیاتوي چې یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به هلته د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په پکتیا کې یو شمیر خلک وایي د موټرسایکلونو پر ګرځېدو بندیز د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نه ده کړې خو د هغو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي چې په ورځني ژوند کې له دې وسیلې کار اخلي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي په ځواب کې وایي چې د وژنو او نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرسایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او چې حالات سم شي بیرته به د ګرځېدو اجازه ورکړي. په دې اړه احسان آریان نور تفصیل لري.
دوه کاله مخکې د پکتیا ځایي چارواکو د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول د ترور د پیښو د کمولو لپاره د موټرسایکلونو پر ګرځولو بندیز ولګاوه. چارواکي وایي په دې کار سره په جرمونو کې کمی راغلی خو هغه کسان چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلو کار اخیست وایي د دوی ستونزې زیاته کړې. اد محمد د پکتیا پوهنتون محصل دی. دی وایي په موټرسایکل یې نه یوازې پوهنتون ته تګ راتګ کوه بلکې په ډېر کم لګښت یې د کور ټولې اړتیاوې پرې پوره کولې.
حتی د کور د مریضانو په خاطر هم موږ له موټرسایکل څخه کار اخیستل چې اوس دا ستونزې راته ډېرې غټې سوې دي. مخکې به په موټرسایکل یو ځای ته تلو بس په کمه بیه راته تمامېدو، یو لیتر تیل به مور واچول هر ځای ته پرې رسېدای شوی. خو اوس د موټرو کرایې ته اړ کړي چې موږ دومره توان نه لرو چې موټر ونیسو.
د اد محمد په څېر په پکتیا کې د هغو کسانو شمېر کم نه دی چې مخکې تر دې د تګ راتګ لپاره له موټرسایکلونو کار اخیست خو اوس له دې وسیلې کار نه شي اخیستلی. په موټرسایکلونو بندیز هغه سوداګرو ته هم دروند مالی زیان اړولی چې په دې برخه کې کاروبار کوو. عبدالقیوم په پکتیا کې د موټرسایکلونو او د دې وسایطو د پرزجاتو د خرڅلاو کاروبار لري. نوموړی خپل کاروبار ته په اشاره وایي
تقریبا 45000 ډالر سرمایه بند ده. د دوه کال کې په پکتیا کې موټرسایکل بندي دلته تقریبا 15 دکان دي موټرسایکلو هر ټول هم چې نن دا رقم ډک دي ټول سرمایه بس دغه سی ولاړ دي د چا نه پورت للی چا قرض دا موږ ډیر غړ زیان اوښتای ده.
د پکتیا امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د غلطې په موټرسایکلونو د ترور د پیښو د کمولو په خاطر د نظامی شورا د پریکړې په اساس بندیز لګولی. د امنیت عامر لطف الله کامران بای
د دغه خلاصون به هم برته د نظامی شورا پریکړه په اساس باندې کیږي. کچیرته وی لازمه وګڼله د ولستونزو ته په کتو سره، مشکلاتو حالاتو ته په کتو سره، وضعیت ته په کتو سره کوم مشکل نه لرو په مغه ورځ باندې بخلاص.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په موټرسایکلونو بندیز دوه کاله پوره شول خو د کار د امنۍ او د ترور پیښې کم نه کړي بلکې هم نه امنۍ زیاته شوه او هم د او خلکو ستونزې چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلونو کار اخیست زیاته شوې دي. د پکتیا د ولی لویاند عبدالرحمن منګل څخه مې وپوښتل چې آیا په موټرسایکلونو بندیز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کړې؟
د دغه موټرسایکلو په بندېدو سره یې مثبت تاثیرات درلودل. تر ډېره د جنایي پیښو، د غلاو، د قتل او د بریدونو مخه نیول شوې او ګراف یې مرکته شوی دی.
دا چې په پکتیا کې څومره خلک له موټرسایکلونو کار اخلي نه ده معلومه. خو د ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 4000 موټرسایکلونه شته چې خلک پرې تګ راتګ کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالولی شهزاده د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهنستي د لاس په هیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
گلستان ولایت واما د سالین محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې یم. کنلستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د نورستان ته واما د سالین کې یعنی په ټول ولسوالۍ په سطحه باندې سري سیوا شبکه د افغانستان لرو، او د هغې هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي، او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کوم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګبای ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي، بیا سوله وسي. دوی هلته ناست چې خپلې پیپسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله م وسي دلته موږ مړه شو، نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسي، بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
که د سولې په باب تاسې هم کوم نظر لري، یا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویندویانو ترمنځ د روانو خبرو پر څرنګوالي کومه خبره لري، کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بي سیم په 1813 شمېره خپل نظر ولیکئ. موږ ته رسیږي، موږ به د ازادۍ راډیو د خبرونو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د یونان حکومت په پام کې لري چې سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. یونان په پام کې لري چې 2300 نور کسان چې د کډوالو په نامه پیژندل شوي هم خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس په موریا کمپ کې تیره میاشت اور ولګېد او زرګونه پناه غوښتونکي پکې بې سرپناه شول. په دې اړه د جرمني خبری آژانس ڈی پی اے یو راپور خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د یونان دولتي رادیو ټلویزیون ویلي د دغه هیواد حکومت نن دوشنبه تر 300 زیات کډوال له لیسبوس ټاپو او په اور له یو سوځیدلي کمپ څخه خپل عمده قلمرو ته لیږدوي. دغه کډوال چې په یونان کې یې پناه اخیستې په پام کې ده ماښام مهال په یوه لویه کښتۍ کې ولېږدول سي. راپور وایي په عین حال کې یونان په پام کې لري 2300 نور کسان هم چې کډوال معرفي سوي د روانې پنجشنبې یا هم بله دوشنبه خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې تیره میاشت تر اورلګېدو وروسته د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراکیس د لیسبوس ټاپو مرکز ته څیرمه د کاراتیپی په نوم کمپ د تشولو پلان اعلان کړ. د موریا کمپ تر اورلګېدو وروسته په دغه لنډمهاله کمپ کې تر 300 ډیر کسان دیره وو. کاراتیپی لنډمهاله کمپ د لیسبوس د مرکز په 2.5 کیلومتری کې پروت دی. موریا کمپ چې د اروپا په سطحه د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په لیسبوس ټاپو کې له موریا کلي سره څیرمه پروت دی. دغه کمپ تیره میاشت وروسته له هغې ویجاړ سو چې لومړی پکې اور ولګېد. د اور لګېدو د پیښې په تړاو شپږ افغان کډوال هم د تحقیقاتو لپاره نیول سوي وو. په دغه کمپ کې تر 2300 ډیرو بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو ژوند کاوه چې ډیری یې د افغانستان، افریقایي هیوادونو او سوریې وګړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو تیره میاشت د یونان له حکومت غوښتنه وکړه چې د موریا کمپ د بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو غم وخوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختم سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د مخام تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د مخام له د سهار تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه